بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تیرن راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ د 1443 لمریز کال د لړم د میاشتې 15مه د 1446 هجري قمري کال د جمادى الاولی 14مه او د 2023 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده. زامن الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به هم له ایران سره د پاکستان پر ګډو امنیتي همکاریو ټینګار تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته خپره شي. وروسته به هم د قرآن په لوشې د پروګرام یوه نوې برخه واورئ. بیا به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، پیغامونو، شعرونو او ښکلو مطلبونو مشتمل یعنی هر کله راشه پروګرام واورئ چې ورپسې به او په پای کې به هم یو مناجات تاسو خبر شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4:00 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د فلسطین له ولس او مقاومت څخه د ایران پر ملاتړ ټینګار. د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران د اړیکو دوام. په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 125 ښوونځیو مدرسو جوړیدل. او د نتنیاهو د اوسېدنې پر سیمې د ډرون الوتکې برید. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر ستر سلاکار ویلي ایران د فلسطین د ولس له مقاومت څخه ملاتړ کوي. د صحاب شبکې د خبر له مخې د اسلامي انقلاب د رهبر ستر سلاکار علي لاریجاني د پنجشنبې په ورځ په دمشق کې د ایران په سفارت کې د فلسطیني ډلو له مشرانو سره له کتنې وروسته د فلسطین د خلکو د مبارزو پر ملاتړ باندې په ټینګار سره وویل، موږ د فلسطیني ډلو له مشرانو سره یوه عقیده لرو چې مقاومت یوه لار ده د نړۍ او سیمې د مسلمانانو د هوساینې لپاره. دوی ته ویاړ وربخي او له دې سره به د فلسطین د خلکو مبارزې نتیجه ورکړي. د اسلامي انقلاب د رهبر ستر سلاکار علي لاریجاني د سوریې له لوړ رتبه چارواکو سره د کتنې او خبرو اترو لپاره د پنجشنبې په ورځ د یوه رسمي پلاوي په مشرۍ دمشق ته ورسېد. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ اړیکې او تعامل له کوم خنډ پرته دوام لري. د صحاب شبکې د خبر له مخې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي ویلي د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د ایران د تعلقاتو چوکاټ، محافظتونه او د NPT تړون دی او موږ هغه ته پابند یو. اسلامي ټینګار کړی آژانس هم په دې لړ کې د ایران له اټومي پروګرام څخه څارنه کوي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر له رفایل ګروسی سره له کتنې او خبرو وروسته زیاته کړه، تر اوسه آژانس نه دی توانېدلی داسې دلیل راوړي چې ایران له خپل اټومي پروګرام څخه انحراف ولري او یا دا چې پروګرام یې مطابقت ون لري. اسلامي سرګنده کړه د ایران په خلاف د اژانس اداګانې او هغه پلمې چې دوی د ایران په خلاف راپورته کوي او د ایران پر وړاندې په زیات فشار سره روا ګڼلي
دی په هغه مسلو کې رخلري چې د منافقینو او موساد په ګډون د ایران دښمنانو جوړی کړی دی. د ایران اټومي انرژي ادارې مشر څرګنده کړه اژانس باید تل د تخنیکی مسائلو په اړه خپله بې طرفي وساتي او موږ تل اژانس ته دغه یادونه کوو. اسلامي زیاته کړه اژانس مکلف دی چې په هرو دریو میاشتو کې د حکامو شورا ته او په هرو شپږو میاشتو کې د امنیت شورا ته په ایران کې د محافظت او برجام د اجرا په اړه راپور وړاندې کړي. د ایران د عدلیې وزارت مرستیال او د افغان بندیانو د انتقال د کمیټې مشر اسکر جلالیان ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت پریکړه کړې چې ټول قانوني او غیر قانوني کډوال تنظیم کړي. ښاغلی جلالیان دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له سرپرست خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې کړي دي. جلالیان په دې برخه کې له کابل څخه د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په موخه د طرحې وړاندیز او مشورې غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې له جلالیان سره په کتنه کې حقانی له ایران څخه غوښتي چې له ناقانونه کډوالو سره له زغمه کار واخلي او ناوړه چلند یې ورسره نه کوي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویلي چې په دې ناسته کې په ایران کې د کډوالو پر ستونزو د جبري وستلو د مخنیوي د بندیانو انتقال له کډوالو سره ښه چلند د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي د ګډ میکانیزم رامنځته کولو او په دغه هیواد کې د ډیپلوماتانو پر ستونزو خبرې شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو ویلي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې 125 ښوونځي او څه باندې 10 مدرسې جوړې کړې دي. دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه ویلي چې د ښوونځي او مدرسې د څه باندې 1,240,000,000 افغانیو په لګښت مرستندویه بنسټونو او ملي سوداګرو په مالی ملاتړ جوړې شوې دي. حمزه دغه راز ویلي چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي پر زده کړو بوختي. د چارواکو په خبره د سرپرست حکومت د پوهنې وزارت زده کوونکو ته د 200,000,000 افغانیو په ارزښت احاطوي دیوالونه د برېښنا سیستم د څښاک پاکو اوبو څاګانې او نورې سنتیاوي برابرې کړې دي. افغان محصلینو ته د بریتانیا د چیونینګ په نوم د تحصیلي برسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شوی. د چیونینګ پر ویبپاڼه پرون په یوه بیانیه کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبره ورکړل شوی دی. د بیانیې له مخې د تېر کال په پرتله د چیونینګ بورسونه ترلاسه کولو لپاره معیارونه بدل شوي دي. په راپور کې راغلی چې د دغه بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چیونینګ بورسونو معیارونه پوره کړي. په یې نظر تهوي افغان متقاضیان د مشورې په کچه کولی شي د سږ کال د نومبر 14 د 2015 کال د جنوري تر دویمې نومونه ولیکي. او روسي خبر هم دا چې د صحاب شبکې د خبر لمخې اسرایلی رسنۍ اعلان کړی چې تیره شپه په حیفا او تل ابیب کې په قیصریه کې د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د اوسېدو له سیمې څخه د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. ساینسټي رسنۍ اعلان کړی چې دغه چاودنه د حزب الله د بی پیلوټ الوتکې د برید له امله شوې ده. د خبر لمخې دا د نتنیاهو د اوسېدنې پر سیمې د بی پیلوټ الوتکو څوم برید دی. اسرائیلی رسنیو هم د تیرې دوشنبه په شپه راپور ورکړ چې نتنیاهو په دې ورځو کې د ډرون الوتکو د بریدونو له ویرې د خپل دفتر لاندې په یوه خوندي خونه کې کار کوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده له ایران سره د پاکستان پر ګډو امنیتي همکاریو ټینګار. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د امنیتي او له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملګرتیا او د دوام په اړه د دغه هیواد پر ژمنې باندې په ټینګار سره ویلي چې په ګډو پولو کې به ترهګرو او د سولې د دښمنانو لپاره هیڅ ځای نه وي. ممتاز زهرا بلوچ له ایران سره پولی ته څیرمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د څرګندونو په اړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي موافقو د بشپړ تطبیق لپاره یې هیله څرګنده کړې، زیاته کړه چې تهران او اسلام آباد د پولو په سوله ییز او دوستانه ساتلو کې قوي باور او هوډ لري. اسلام آباد ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی په وروستي سفر کې د ایران او پاکستان په پولو کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ګډو امنیتي همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د ایران او پاکستان لپاره یوه تر ټولو مهمه ننګونه امنیتي مسایل او د ترهګرو تګ راتګ په ځانګړې توګه په ګډو پولو کې ده. له همدې امله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی د دغه هیواد په پولو او د ایران له پولې په 1.5 کیلومترۍ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وروستیو عملیاتو ته په اشارې سره ټینګار کړی چې د ترهګرو قاچاقوړونکو او د سولې او امنیت دښمنانو لپاره په ګډو پولو کې هیڅ ځای شتون نه لري. د اسلام آباد دغه دریځ له څو اړخونو مهم دی. لومړی دا چې پاکستان سخت د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرو له خوځښتونو سره مخامخ دی چې ګډې امنیتي همکارۍ ته هم اړتیا لري. دویم دا چې په پاکستان کې د ترهګرو خوځښتونو په دغه هیواد کې د پانګونې د پلانونو پر تطبیق او د بهرنۍ پانګونې پر جذب منفي اغیز کړی دی. دریم دا چې د پاکستان په مختلفو سیمو کې د ترهګرو حملو ته په کتو سره د دغه هیواد پوځ او امنیتي ځواکونه د سیمې له هیوادونو په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت ګډو امنیتي ملګرتیاو ته له پخوا څخه زیات ضرورت لري. په حقیقت کې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو په خلاف د ترهګرو حملو دوام د دې خودنه کوي چې د دغه هیواد د سیمه ییزو امنیتي ملګرتیاو پیاوړتیا یو مهم ضرورت دی. په همدې حال کې د ایران له ګاونډیو هیوادونو سره د همکارۍ د پراختیا پالیسي چې د شهید رئیسی د دولت او اسلام آباد ته د هغه د سفر پر مهال پیاوړې شوې وه، اوس له پاکستان سره د امنیتي همکاریو په پراختیا سره د پراخېدو په حال کې ده چې یقینا پایله او نتیجه به یې په سیمې په تیره بیا د ګډو پولو په برخه کې د سولې او ټیکاو رامنځته کیدل وي. د دې اقتصادي پایله هم د ایران او پاکستان ترمنځ د سرحدي بازارونو پیاوړتیا ده چې کولی شو د مند پشین سرحدي بازار او د پشین په پوله کې د پلان جیوانی برېښنا لیکې جوړولو ته اشاره وکړو چې د تیر کال یعنی د 1402 لمریز کال په غوی میاشت کې پرانستل شو. سرحدي بازارونو د سرحدي اوسیدونکو لپاره د کار پیدا کولو او د دواړو ګاونډیو هیوادونو یعنی ایران او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو لپاره خا زمینه او فرصت هم برابر کړی دی. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو به هم تاسو خوراغ لاس و یو دا تهران دی ایران دی اسلامی جمهوریت غگ و تاسو هم زموغ غگل تهران را دیس حوری. دوستانو زموغ نور پرگرمون هم تاسو تا پر لپسی نشوی گی چی دا قرآن پلوشی یو نوی برخوا باوری ورپسی بس تاسو پخکلو لیکونو مطلبونو شیرونو دکلمو او مطلبونو باندی مشتمل هر کل راش پرگرام واوری او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خبر شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې د www.parstory.ir/ps چې پکې د ایران افغانستان، پاکستان، فلسطین سیمې نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلې، لوستلې او اوریدلې شي. تر دې چې زموږ ملګرتیا مو کړې ده، ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته خو وختونه غواړو او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران په پلوشو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
ستاسو په خدمت کې یو چې یو څو شیبه په قرآنی آیتونو او مطالبو سره د زړه زنګ سیقل کړو. عزیزانو، په تیره خپرونه کې مو بروج مبارکه سوره پای ته ورسوله. نن غواړو د قرآن مجید ورپسې سوره یعنی طارق مبارکه سوره درته وړاندې کړو. عزیزانو، طارق سوره اولس آیتونه لري او په مکه مکرمه کې نازل شوې ده او د نورو مکی سورو په شان اصلي چورلیز قیامت ته پاملرنه او په یوې بلې نړۍ کې د انسان په بیا پیدا کولو کې د الهي قدرت بیانول دي. د سورې دوهمه برخه د قرآن مجید د لوړ مقام په باره کې ده او جدي خبره یې د قیامت او نورو چارو په اړه ده. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د طارق د مبارکې سورې له لومړۍ تر لسمو آیتونو تلاوت هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر.
جباره قسم دی په اسمان او طارق، او ته څه پوهیږي چې طارق څه شی دی؟ ځلیدونکی ستوری دی. په دې قسم چې هر یو نفس یو څارونکی لري، نو انسان دی وګوري چې دی له څه شي نه پیدا کړی شوی دی. له ټوپ وهونکو اوبو نه پیدا کړی شوی دی چې د شا او د سینو د هډوکو له منځ نه راوځي. بېشکه هغه د دغه انسان په بیا راژوندي کولو یقینا قادر دی. په هغې ورځ چې رازونه به راڅرګند کړی شي، نو د دغه انسان لپاره به نه هیڅ قوت وي او نه څوک مدد کوونکی.
عزتمنو اوریدونکو، مکی سورتونه معمولا په قسم سره پیل کیږي. په دې کې یو قسم په مځکه او آسمان کې په طبیعي ښکارندو قسم دی چې د خدای مخلوق دی او په هغو کې د انسان تفکر انسان ته د خلقت عظمت ورخی. دا صورت هم په آسمان او یو ځلاند ستوري په قسم سره پیل شوې ده. داسې ځلاند ستوري چې په رڼا یې په شپه کې داسې ځلیدونکي ده چې د انسان په سترګو کې ننوځي. له قسم وروسته خدای تعالی فرمایي: څوک دې ګمان ونه کړي چې په دې دنیا کې همداسې اله او پرېښودل شوی دی او څوک یې تر څارنې لاندې نه لري. هیڅ څوک نشته مګر دا چې خدای پرې یو ساتونکي او څارندوی ټاکلی وي. او د هغه کارونه ثبتوي. آیتونه په دوام کې د انسان په خلقت کې د خدای قدرت ته اشاره کوي او فرمایي: ولی د خپل خلقت عظمت ته توجه نه کوئ؟ تاسو د اوبو له یو څاڅکې پیدا کړی شوی یاست چې د پلار له صلبه او ملا څخه د مور رحم ته لاړ، او بې له دې چې مور د هغه په تکامل او وده کې کوم رول ولري، له نهو میاشتو وروسته د یو بشپړ ماشوم په شکل دنیا ته راغله. هغه خدای چې ستاسو دغه شان لومړی خلقت درلود، آیا په قیامت کې ستاسو لستنولو ناتوانه دی؟ آیتونه په دوام کې د قیامت یوې ځانګړنې ته اشاره کوي او فرمایي: هر څه چې په دنیا کې مو د نورو له نظره او سترګو پټ کړي، په هغه ورځ به راڅرګند شي. البته دا څرګندېدل او ښکاره کېدل د مؤمنانو لپاره د ویاړ خبره ده، خو د مجرمانو لپاره د سرټټۍ او د خوارۍ او رسوایۍ سبب ده. څومره دردونکې خبره ده چې انسان یو عمر خپل بد کارونه او د باطن خباست له نورو پټ کړی وي، خو په هغه ورځ د مخلوق په شان شرمنده او سرټټی شي، په داسې حال کې چې نه له ځانه د دغه رسوایۍ د تمبولو لپاره کوم طاقت نه لري او نه څوک شته چې له هغه سره مرسته وکړي.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی، آسمان ته له کتلو او په الهي خلقت او پنځون کې له غور او فکر کولو غافله کېدل نه دي پکار، ځکه چې دا د خدای پیژندنې او د نړۍ د خالق بې پایه قدرت ته د پام کولو یوه لاره ده. دویم، فرښتې د انسانانو په ژوند کې رول لري. هغوی هم له ځینو پیښو زموږ بچوونکي دي او هم زموږ په کارونو څارونکي. دریم، په زرګونه ماشومان چې هره ورځ پیدا کیږي، د انسان د پنځولو کې د خدای د قدرت نښه ده، او هم په قیامت کې د انسان د بیا پیدا کېدو په امکان کې د خدای د قدرت ښودونکې ګڼل کیږي. څلورم، په نړۍ کې د انسانانو باطنی نیتونه او محرکات د کشفولو قابل نه دي، خو په آخرت کې د انسانانو باطن ښکاره او څرګندیږي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم غوږ ږدو د قرآن مجید د طارق مبارکې سورې یولسم تر اوولسم آیتونو تلاوت، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
ژباړه: قسم دی په آسمان چې لرونکی د باران دی، او په ځمکه چې د زرغونې راوتلو لپاره چاودیدلو والا ده. بې شکه دا قرآن یقینا د حق او باطل بیلونکې وینا ده، او دا هیڅکله عبثه او د ټوکو خبره نه ده. بې شکه دوی کافران پرله پسې مکر او چل کوي، او زه هم یو تدبیر کوم، نو ته کافرانو ته مهلت ورکړه، لږ وخت په خپل حال پرېږده.
عزیزانو، د آیتونو دا برخه هم په آسمان او مځکه په قسم سره پیل کیږي. هغه آسمان چې ترې باران وریږي، او هغه مځکه چې د باران په وسیله ژوند کیږي، په نتیجه کې ډول ډول بوټي د خاورې له زړه سر راپورته کوي او زرغونیږي. له دې قسم وروسته خدای تعالی فرمایي د قیامت په اړه د خدای آیتونه هغه خبره ده چې د حق او باطل ترمنځ جدایی اچوي، او د حق خبره بیانوي چې قیامت راتلونکی او یو قطعی چاره ده، نه دا چې ګوندی توکی وي او څوک انکار وکړی شي. آیتونه په دوام کې د خدای رسول ته په خطاب کې فرمایي: ستا او ستا د دین دښمنان پر لپسې د دښمنۍ او سازشونو جوړولو په حال کې دی چې ستا د دین د پراختیا مخه ونیسي. خو غم مه کوه، ځکه چې زه په خپله د هغوی چلونه شنډوم. او ای پیغمبر، هغوی ته مهلت ورکړه چې شاید ځینې توبه وکړي او راستانه شي او په نورو هم غاړې خلاص شي او په راتلونکي کې کومه پلمه ونه لري.
دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی د بوټو په تولید او زرغونتیا کې د اسمان او ځمکې رول د انسان په زیږولو کې د مور او پلار د رول په شان دی. د بوټو لپاره اسمان د پلار او ځمکه د مور په شان دی. د اسمان باران د نطفې په شان د ځمکې رحم ته ننوځي او له یوې مودې وروسته د ځمکې له خېټې بوټی راوځي. دویم، قرآن په هر چاره من جمله د قیامت او د قیامت د احوالو په اړه له حق د باطل جدا کوونکی دی. دریم، د تاریخ په اوږدو کې د پیغمبرانو دښمنان د هغوی او د هغوی د دین د ختمولو په لټه کې پاتې شوي دي، خو دغه کینکخ دښمنان له منځه ولاړل او د پیغمبرانو او د هغوی د دین نوم باقی پاتې او پراخ شو. څلورم، له مخالفانو سره په چلند کې باید بیړه ونه کړو، بلکې باید هغوی ته فرصت او مهلت ورکړو چې پرې غاړې خلاص شي، شاید راسته نشي.
عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
کلا
راشا،
د خدای تعالی په نوم دا هر کلا راشا په دغه بیت سره پیلو چې وای ستا خوبونه، ستا خیالونه، ستا خبرې، ستا فکرونه د مولا وړه دنیا کې نه ځایېږي. د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنی. هیله ده چې روغ او جوړ ووسئ. دا د یو ځل بیا ستاسو په رارسېدلو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او ټول ترې خوند واخلي. عزیزانو، سم وخت ورکوو خپل محترم همکار زمانی صاحب ته چې تاسو ته د تهران رادیو او د واتس اپ شمیره بیان کړي.
ډیره زیاته مننه کوم آغلی فاطمی. زه هم تاسو ته او د تهران راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې دوستان هم روغ او جوړ اوسي.
مننه
آغلی فاطمی. اوس به راشو د تهران راډیو په تیره بیا له هر کله راشو پروګرام سره د اړیکو لارې بیان کړو چې د تل په څیر بیا هم یادونه کوو. زموږ سره د اړیکې د ټینګولو تر ټولو اسانه او مهمه لاره هغه واټس اپ دی چې موږ به دوستانو ته د خپل واټس اپ شمیره بیان کړو. دوی هم چمتو اوسي زموږ شمیره له ځان سره ولیکي او کولی سي د واټس اپ له لارې زموږ سره خپل مطالب او زمزمې، شعرونه او هر څه چې لري زموږ سره شریک کړي. زموږ د واټس اپ شمیره ده 00989419شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ درې. دوستانو، له دې سربیره کولی شئ د ایمیل یا برېښنالیک له لارې هم کولی شئ چې خپل مطالب، شعرونه او ډکلمې زموږ سره شریک کړئ او همدارنګه زموږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د ایمیل آدرس دی پښتو 99@yahoo.com. دوستانو په دې ځای کې به یوه لنډه دمه وکړو. هغه فاطمې څنګه دی؟ بس یوه دمه کوو، بیرته راګرځو چیرې مزه ستاسو ښکلي غږیز پیغامونه راخلو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ستاسو په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام کې هر کله کو ستاسو څخه نو زماني صاحب د ګرانو اوریدونکو وخت نور نه نیسو، راځو د دوی خکلو غږیزو پیغامونو ته.
دوی په د دوی یعنی په لومړي سر کې د دوی غږیز پیغامونه راخلو.
دوستانو په پیل کې هم راځو د افغانستان له نیمروز ولایت څخه د خپل محترم او دایمي اوریدونکو او مینوال قدرمن ورور عبدالغفور حیدری صاحب خکلو ډکلمه راخلو چې زموږ او ګرانو اوریدونکو سره
شریک کړي
ده. نو راځي چې په ګډه سره
واورو.
سلامون اونی که هیلی ده تهران رادیو طول محترم اداریت بالخصوص ده هر کل راش اخبرونی طول ملگورت عبدالغپور حیداریم ده نمروز ولیت جساس با ده محترم اخبرونی که اوچو ویتون در سر شریکر هیلی ده خوشی ورم وگرزی د چا د حسن او جمال تصویر خبرې کوي، د چا د حسن او جمال تصویر خبرې کوي، څه په هنر څه په کمال تصویر خبرې کوي. زه ورته غلی یم ولاړ د اوښکو ډکې سترګې، زه ورته غلی یم ولاړ د اوښکو ډکې سترګې. راته ولاړ دی په دیوال تصویر خبرې کوي. داستا څه خیال دی ما ته کله کله داسې ښکاري، داستا څه خیال دی ما ته کله کله داسې ښکاري. ښکاری په خدای زما په خیال تصویر خبرې کوي، ښکاری په خدای زما په خیال تصویر خبرې کوي.
علیکم السلام قدرمن ورور عبدالغفور حیدری صاحب، ډیره زیاته مننه کوو چې تل له موږ او ګرانو اوریدونکو سره خپل ښکلي ډکلمې او شعرونه شریکوئ. کور مودان، تل خوشحاله او بریالي اوسئ. اغلې فاطمې اوس هم راځو له افغانستان څخه، بیا هم د خپل ګران او قدرمن ورور ښاغلي عبدالوهاب غیرت صاحب ښکلی غږیز پیغام راخلو چې دوی هم د تهران راډیو ټولو کارکوونکو او په ځانګړې توګه د هر کله راشه پروګرام کارکوونکو او اوریدونکو ته یې ډالۍ کړی دی. نو څه کوو؟ اورو
غزل ده چې لر په بر او بر په لر وژنې دوه مخي، ډېر کلونه یې په شر وژنې دوه مخي. لر په بر او بر په لر وژنې دوه مخي، ډېر کلونه یې په شر وژنې دوه مخي. نه پوهېږي نه یې پوهه کړه حاصله، نه پوهېږي نه یې پوهه کړه حاصله. په څه تور یې په اشر وژنې دوه مخې. چا ته واک د څوکۍ ورکه د څو ورځو، چا ته واک د څوکۍ ورکه د څو ورځو. څوک بې واکه په منبر وژنې دوه مخې. لوی پلانونه یې پخوا د چمتو کړي، لوی پلانونه یې پخوا د چمتو کړي. لوی پلانو کې یا اکثر وژنې دوه مخي. زه وهاب غیرت هنر ترې غلی ساتم، زه وهاب غیرت هنر ترې غلی ساتم. زما وهاب غیرت هنر وژنې دوه مخي، لر په بر او بر په لر وژنې دوه مخي. ډیر کلونه یې بشر وژنې دوه مخې.
ډیره ډیره زیاته مننه کوو د خپل قدرمن او محترم ورور عبدالوهاب غیرت صاحب چې زموږ سره تل ملګرتیا کوي او تل زموږ سره خپل ښکلي او شایسته شعرونه او مطلبونه شریکوي.
بالکل بالکل.
قدرمن زمانی صاحب اوس هم راځو له پاکستان څخه د خپل بل محترم ورور ښاغلي نظام الدین کاکړ صاحب ښکلی غږیز پیغام راخلو چې په خپل ښکلی غږ سره یې یو غږیز پیغام له موږ او ګران اوریدونکو سره شریک کړی.
نو په ګډه یې اورو.
السلام علیکم. د جنوبي پښتونخوا آپشن برشور توبه کاکړی سره نظام الدین کاکړ یم. زما له طرفه ټول همکاران او کارکوونکو اوریدونکو ته ډیر 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 سلامونه. هیله لرم چې یو پیغام درته ثبت کړم او بیک گراوند کې موزیک هم تاسو ورسره شامل کړئ. شعر دی: د هر سړی ور باندې مینه راشي، د هر سړی ور باندې مینه راشي، د تور خاورو چې پناشي سړی، د هر سړی ور باندې مینه راشي، د تور خاورو چې پناشي سړی. نه چاته موایا چې ګران یې راته، نه چاته موایا چې ګران یې راته، بیا د سړی نه په هوا شي سړی. مړانو تا ته سړی څه ووایي، مړانو تا ته سړی څه ووایي، تا ته غصه سي که په خندا شي سړی، تا ته غصه که په خندا شي سړی. په خدای قسم که د چا خوښه وي، په خدای قسم که د چا خوښه وي، له ډېره درد په زړا سي سړی، له ډېره درد په سړا په زړا سي سړی. د هر سړی ور باندې مینه راسي، د تورو خاورو چې پنا سي سړی. نه چاته موایه چې ګران یې راته، بیا د سړی نه په هوا شي سړی. مړانو تا ته سړی څه ووایي، تا ته غصه که په خندا شي سړی. په خدای قسم که د چا خوښه وي، له ډېره درده په زړا شي سړی. دلته چې نه سړی سړی سي، سړی نسي سړی، بدبختي دا ده دلته شمار د هر یو سر په سړی. ډېرې بې شماره جنازې زه هېڅ پروا نه کوم، زه خپه کېږم په خپله د هنر په سړی. فقط ستاسو ورور نظام الدین کاکړ.
علیکم السلام قدرمن ورور ښاغلی نظام الدین کاکړ صاحب، ډېره زیاته مننه. کور مودان چې تل ملګرتیا کوي او خپل شعرونه او ډکلومې له موږ او ګران اوریدونکو سره شریکوي. اغلی فاطمی، ځکه چې درې پیغامونه مو ملګرو او دوستانو ته واورول، نو اوس په دې ځای کې یا د پروګرام په دې برخه کې یوه بیا هم یوه لنډه دمه واخلو، بیا به راوګرځو د دوستانو ښکلو لیکونو او مطلبونو ته.
سمه ده. عزتمنو دوستانو، ښه راغلاست په خپل پروګرام، یعنی هر کله راشه پروګرام کې. دوستانو تاسو زیات نه
ننیسو
او هغوی معطل نه کړو، راځو د خپلو قدرمنو اوریدونکو خطونو او د شعرونو مطالبو ته. په پیل کې راځو د ګران او قدرمن ورور ښاغلي عبدالباسط خان صاحب په انتخاباتي شعر راخلو، انتخابي شعر راخلو چې د سید شاه مسعود شعر زموږ او له ګرانو اوریدونکو سره شریک کړی. چې وایي وایي چې دا د لمبو شاته ولاړ جنۍ غزل هم لیکي او پخلی هم کوي.
بله.
اور درنا نڅاګري زده کړي، اور درنا نڅاګري زده کړي، شغلی ناڅي او لوګی هم کوي. د تنبو مخې ته پرده زوړنده او په کوڅه کې ماشومان په جنگ دي. نن په راډیو کې تبصرې کېدلې، چا سره بیا خپل ګاونډیان په جنگ دي. ناڅاپه مور په جنۍ غږ وکړلو، پخلی نه پسته بیا جامې وبینځه. اوس به څادر، اوس به ټغر ګنده کړي، دغه ماشوم ته لږې پښې وبینځه. دا سرخوړلې کتابچه دې پرېږده، دا سرخوړلې کتابچه دې پرېږده، د دې د لاسه دې دنیا هیروي. کله دې مالګه په ډوډۍ کې نه وي، کله کټوی کی مساله ډیروی. دا د لمبو شاته ولاړه جنۍ غزلم لیکی او پخلیم کوي د ور لمبونه هم مخ نه اړوي او خپل مور تس پناوي هم کوي. وای زما په کتابچه کې څه دی؟ بس خو امید او انتظار د سبا پریږد چې اوخ کې امیلونه کړم سترګې به وپیم پتار د سبا بیا به زما پرده کې پټې هیلې د دې لمبو غوندې سپرغې وساتي. بیا به د خپل وجود اعلان وکړم او دا غزل به مې ژوندۍ وساتي.
وایي چې پریږده چې اوخ کې امیلونه کړم سترګې به وپیم پتار د سبا. اغلی فاطمی که تاسو متوجه هستئ په شعر کې د نجلۍ نوم راغلی و چې د خپلې مور سره د دوی هغه حالات انځور کړي وو چې د زده کړو برخې ته هم اشاره کړې وه، د هیلو ارمانونو یادونه یې کړې وه چې متاسفانه اوس موږ په هیواد کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی، خو هیله لرو چې نجونو ته او ښځو ته د زده کړو او د کار اجازه ورکول سي. بیا هم ډېره زیاته مننه کوو له ګران او قدرمن ورور ښاغلي عبدالباسط خان صاحب څخه چې خپل ښکلی انتخابي شعر یې له موږ او ګرانو اورېدونکو سره شریک کړی. واقعا چې ښکلی شعر انتخاب کړی و. نو دوستان اوس هم راځو د ګران او قدرمن ورور ښاغلي نور احمد فطرت صاحب شعر راخلو چې دوی هم زموږ سره خپل دغه شعر شریک کړی دی. چې وایي وی د غیرته ډکې وی د غیرتمن خبرې ما چې به کله اورېدې د ګیلمن خبرې څومره په خوند خوند به پر هره مسئله ژغېدې څومره په ناز ناز به کولې ارمانجن خبرې ما به په هډ اخیستې زه په غوړېدم لکه ګل پر ما ډېرې لګېدې خې د خاتمن خبرې. وایي چې مشک او انبر سړی چې ګډ وي په مړېږم نه مات خوند نه راکوي یاره د خیرن خبرې. وایي چې ول د لیکوال پاسته گایونه د عاشق رازونه وی د شاعر خوږې نقطې وی د خوږمن خبرې. وایي چې ته به و ماته نستایې نور منافق او احمق ته به و ماته نه کوي بیا د دښمن خبرې. شکری شکری د شاعر وطنی ټول اشعار شات لکه شات خوږې فطرته د مین خبرې.
کور مو ودان قدرمن نور احمد فطرت صاحب ستاسو له ښکلي شعر څخه چې زموږ او له ګرانو اورېدونکو سره مو شعر کړی و. کور مو ودان او ستاسو په قلم او فکر مو لا برکت
انشاءالله.
عزیزانو د پروګرام په دې برخه کې راځو د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه د خپل بل محترم او قدرمن ورور ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب ښکلی مطرب له اخرو چې عنوان یې دی آیا الله تعالی د خپل بنده د ژغورنې او ملاتړ لپاره کافی نه دی؟ لیکي چې بېلابېلې لیوالتیاوې چې انسانان یوې خوا او بلې خوا ته راکاږي نو دا کار غم ډېروي او خپګان راوړونکي هم دي او د غفلت او بېغمۍ لاملېږي.
بېزغمۍ یعنی بېصبري یعنی بېصبره کېږي او غفلت رامنځته کوي.
د الله تعالی په یاد د زړه آبادول زړه د دې غمونو او خادیو له منګولو ازادوي او یو لوری
وربخي.
له حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت شوی چې بی د الله ل یادولو ډیر خبرې مکوي ځکه بی د الله ل یادولو ډیر خبرې کول زړه سختوي. د زړه سختوب د زړه یو ډول ورانی ده چې په زړه کې د غیر الله د یادولو لګډوډي او را ولاړیږي. په زړه کې واحد لوری درلودل او زړه د بیلابیلو یادونو لیوالتیاو هوسونو او غوښتنو لګډوډي او آزادول د زړه د آبادۍ کونجی ده او دا یوازې د الله تعالی په یادولو عملي کیږي. حضرت امام علی علیه السلام هم فرمایي چې زړه د الله تعالی پر ذکر بوختول د زړه د اصلاح او پاکولو جره ده. شونی ده چې نور څیزونه په ظاهر انسان ته سکون ورکړي خو مجازي او لنډمهاله ده، نو ځکه لومړی سپارښتنه هم هغه ده چې الله تعالی په خپل ویلي یاد مې کړی ټول، البته د الله نامه یادوي خو اغیز ترې نویني. دا ذکر حاله کارسازی دی چې عاشقانه وي، یعنی بیلابیلې زړه تړنې په یوې موخې واړوي او د انسان قبله یوکړي.
بلې غلې فاطمی په دې ځای کې قدرمن ډاکټر صاحب ښکلی مطلب چې زموږ سره شریک کړی و، د هغه د زړه د مطمئنتوب یا په هغه آیت کې هم چې راغلی دی چې وایي الله بذکر الله تطمئن القلوب، نو که انسانان او په ځانګړې توګه مسلمانان د زړه د سکون او د اطمینان په لټه کې وي، نو هغه ټول د الله په ذکر کې کولی سي د خپل زړه ډاډ ترلاسه کړي. بیا هم ډېره زیاته مننه کوو له قدرمن ورور ښاغلي ډاکتر زبیع الله اقبال صاحب څخه چې تل دوی ملګرتیا کوي او ښکلي مطالب زموږ سره او له ګرانو اورېدونکو سره شریکوي. بس ترې مننه کوو. دوستان اوس هم راځو د افغانانو د ژوند بېلابېلو برخو او کړاوونو په تړاو له افغانستان څخه بیا هم زموږ د رسنیز ډګر ملګری دی. څوک دی؟ قدرمن ورور فیصل فیضان صاحب چې د دوی شعر راخلو. دوی هم خپل شعر د هر کله راشه د ګرانو اورېدونکو ته ډالۍ کړی دی چې یو ځای وایو. څه وایي؟ وایي: له زمانې څخه یم ستړی شکایت لرمه، برباد افغان یم غوږ دې نیسه حکایت لرمه، نه مې تعلیم نه هم تحصیل، نه می خواری په کار شو، نه می جون سم شو، نه هم خشان او شوکت لرم. غریبی وسوزی برباد شی او جر لمبه شی، غریبی وسوزی برباد شی او جر لمبه شی، دیر موده وشو لا دی هم زی تعت لرم. زما لخوار نصیب خبر مشی زوریگی ببیا، پدی هرڅه هم ګوره بیا اوس قناعت لرمه. وای چی لکور نیولی ترگاوند او ډک لشور بازار، هر کوڅی کی پر زړه بیل بیل جراحت لرمه. یتیم می وای اوګدو ملاس مړی نشته دی، زین رشخند وهی بیا وای افونت لرمه. زما گیله له هغه چا ده چې مجبورې کړمه، په بې وسۍ یمه پریخی دا وضعیت لرمه. اوخیاره اوخیاره چیرته ده خلاره راته وخایته، کیدای شي ورشم غم کړم لری وفاقت لرمه. نه نه فکر نکړم زه د ځان لپاره دوست پیدا کړم، نظر دې ما تکړه هی زه دا لیاقت لرمه. فیضانه چا ته وایې څه لګیا پام دشته دی، فیضانه چا ته وایې څه لګیا پام دشته دی، بیا یې نوم په څو کرخو دا حکمت لرمه.
له زمانې څخه یم ستړی شکایت لرمه، برباد افغان یم غوږ دې نیسه حکایت لرمه. کور مو ودان محترم رور فیصل فیضان صاحب، ستاسو له ښکلي شعر څخه چې زموږ او زموږ قدرمنو سره مو شریک کړ. زمانی صاحب موږ خو نور مطالب کولی شو چې ولولو قدرمنو اوریدونکو ته، خو زموږ همکاران وایي چې بالا وخت
نشته.
دومره وخت په همدغه پروګرام کې ډیر ژر تیریږي لکه برق و باد.
مطالب څه وایي؟ خواږه دي دوستان، ماشاءالله ښکلي مطالب زموږ سره شریکوي. نو که د دوستانو مطلبونه پاته وي هغه به په نورو پروګرامونو کې راواخلو
انشاءالله.
په همدې ځای څه کوو؟
نو د خپلو قدرمنو اوریدونکو له حضوره خدای پاماني کوو
او دوی په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
لمانځنه. خدایا پدا سرن زرن زوریم چې ته یې درمل یې، ددا سي سوي په هيليم چې ته یې منزل یې، ددا سي ستاینه بندایم چې ته یې وړ یې، زپتا څه په هیګم ته په خې، ته هغه چې په خپل دی ویل او لکه چې ودی ویل هغه یې، ستا په بیلتون کې وران هر څه دی زما، پاخه اومه خواګه ترخه دی زما، که په دنیا زرګونه خه دی زما، پیستا لنومه پکار ندی زما.